کو چې حضرت په وجره کوه حاضر کی ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ یو اوسیدونکو ته ځانګړې کړې چې وایي ملي پولیسو ترې د کوکنارو د نه اړولو په بدل کې 10,000 پاکستانی کلدارې اخیستې دي. دغه کس نه غواړي نوم یې واخیستل شي ځکه چې وایي لږ وخت سره مخ کیږي. هغه ادعا کوي دا درېیم ځل دی چې د کوکنارو د ځمکې د نه اړولو په بدل کې ترې ملي پولیسو پیسې اخیستې دي. او مهرباني وکړئ
دلته دا حکومتي سیاو چې دی معنا بس اوس دا موږ په ناوړه کښت اخلاصي خیر خو دا خپل مجبوري په خاطر چې وا دا نمزه کې سړی لري هغه تاریخ په کړلې دي. نو دا درېم ځل دی چې خوسته والا د خپل سرپی واړي کچیر دی معنا ځواب واره هغه چې درېم وار اوس نو څوک نه طاقت لري سرپی ورکی ان کنه کې ور دی تاریخ ورماتي. نو
تاسو نه څومره پیسې غوښتي یعنی په څومره ځمکې څومره پیسې غواړي؟
بس نه چې دوی بس کلی دی پر دې کلی باندې 15,000 والا کې پر دې 10,000 والا کې په 10,000 والا کې
دا پولیس دی اردو دی ملي امنیت دا د کوم ارګان کسان دي؟
دا پولیس دی دا په دغه په ما دا کومندانین په خبره د ولسوالین په خبره د زبر خپل دستور غلط هم درته وایم.
او مهرباني
وزا کیر کاله ما مشریف ول سوال دلته مرته پوسټي ویل او تاسو واسه یو معنا دا ما ته امر کړی دا تاریخ ماسک نو واسه ته چې درخواست وسو کې مش وارلو هغه ته چې ماش وریاله کړ هغه په ما بس نه نستلو په چابک ته ما ته وی ادم ول ستور ته پیدا کړل بارې بیا را اله کړ دلته پوسټي ولا ته چې د ټول مړو هغه ته چې ماته پر ول چې اپ سبا مرته 3,000 روپیه راکې بالا تاریخ پک نه ماتي ذمہ وار هم داخل کو کیو ټول کړه تاریخ بار پاته.
یعنی دا پولیس هغه کسان چې پیسې ورکي دا غوی کوکنار نه اړي او دا هغه کسان چې پیسې نه ورکي دا غوی اړي هم د څه مساله ده؟
او بس بس بس
وستاس پیسې ورکړي کنه؟
او نه هغه خو خود ورکړي.
تاسو خپل څومره ځمکې ده په څومره ځمکې څومره پیسې ورکړي؟
پس پر دا جریبه باندې ډیر زر
دیر زرا. نو فکر نه کوئ چې دا خو تاسو دوه نقصه کوئ؟ یو دا چې میوستره ګناه چې تاسو کوکنار کوئ او بل دا ستره ګناه رشوت ورکوئ. نو ام پر رشوت ورکولو کې زیان کوئ او ام د څه فکر نه کوئ چې دا یو اشتباه ده ولې تاسو نور شایان نه کوئ؟
پروت مې یو جریب یاد پاجر بم دا که څوک لري هغه دل منه دوه سو منه غنم کی هغه دوه میاشت درو میاشت خوراکه دا یو چا نه کیږي هغه د مجبوری په خاطر دا خلک کوي.
بیا دغه کوکنار نه تاسو څومره تخپل څومره پیسې لاسته راوړي چې دغه نه ډیر زره له رشوت هم پولیس ته ورکړي؟
هغه نه ته مانی بار چې ته سلویش تیر دی هغه بار په 2000 5000 په لک روپی دا چې بار بیا خرڅېږي نو بار یې چې څنګه باندې شپږ منس.
یعنی دا پیسې کله که تاسو غنم وکړئ یا نور څه وکړئ تاسو دا پیسې ترلاسه کولی نشئ؟
یا هغه یو بوجي امبار دی په 5,000 کلداری دی نو هغه خپل غمبار او مصارف له جوړي.
نو زه غوښتنم څه ده تاسو څه غواړئ؟
نو موږ دا غواړو چې د حکومت څخه معنا او کښت رسیدلې دی دا خلک معنا د غرفو ته مینه کې اوس موږ ځکه څه کاوري نه څه ما چې چاته ورادو کوه هغه موږ خپل را دښتې موږ ورپېټلې هم کښتونه په کښتو اوس کار ونه لري اوس پاتې معنا رسیدلې دي.
حکومتي ادارو ته تاسو مراجعه کړئ؟ فکر نه کوئ دا یو ډول فشار هم په هغه کسانو ده چې دوی کوکنار کوي؟ نو دا یو ډول لار هم ده چې هغوی نور کوکنار ونه کوي. تاسو څه فکر کوئ که دا بډای اخیستل هلته ادامه ولري نو تاسو به بیا هم کوکنار وکړئ؟
دا فشار نه دی خو خلک د مجبوري په خاطر کوي. نو دا خو په دغه خاطر یې کوي نه څوک دوی ته وایي چې مې کړه څوک نور ته وایي چې مې کړه.
مشخص د کومه پوستې نوم اخلئ؟ داسې ځانګړی کوي چې د کومه پوستې نوم اخلئ؟ چا تاسو نه پیسې اخیستي؟
دا یو پښتنه ده دا ټولې په دغه کار اخته دي. دا ګستر کومنداني ولسوالي ټوله په اخته ده ولې چې دلته تر مخکې خبر کلي ته ورکړي ځانګړي را کاغه چا ټولې کړلې بارکا چا نه کړې ورته بیا د ولسوالۍ کمپین داسې دغه د ورمات کې دي هغه نو ما خپل په سترګو لیدلې چې دا کله پرې وخاله هم ځکه هغه ورکړي هغه د پاسو چې نه کړې ورته هغه د ماسو.
تاسو پوهیږئ چې موږ دغه خپرونه نیغ په نیغه د شکایت کوونکي او دولتي مسؤلینو ترمنځ د خبرو پر بنسټ چمتو کوو، خو له دې عمله چې دغه کس ونه شو کړی زموږ سټډیو ته راشي، نو موږ د دوی د ستونزې په اړه د کورنیو چارو د وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې د معینیت له مطبوعاتي مسؤول سید مهدي کاظمي سره مرکه کړې او په سر کې مو ترې پوښتنه کړې چې آیا په رښتیا هم په هغو ولایتونو کې چې کوکنار کرل کیږي نو پولیس یې په نه اړولو کې له بزګرانو سره همکاري کوي؟
وګورئ، د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې په لومړي سر کې د کوکنارو د له منځه وړلو پروګرام له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت لخوا په ولایتونو کې د والیانو په مشرۍ ترسره کیږي. د قانون د تنفیذ د ادارې په توګه له موږ نه صلاحیتونه اخیستل شوي تر ډیره بریده، خو بیا هم له مخدره موادو سره د مبارزې پولیس په ولایتونو کې د کوکنارو د له منځه وړلو په پروګرامونو کې فعاله برخه اخلي. دا چې ځینې ویلي او یا یې ستاسو له پروګرام سره تماس نیولی، افغانان د افغانستان د جنوب خلک د هغه کسان دي چې ډیر کولای شي له موږ سره همکاري وکړي او د کوکنارو په له منځه وړلو کې مرسته وکړي. موږ داسې موثق اسناد او شواهد چې وښي، خدای مکړه له مخدره موادو سره د مبارزې پولیس یا په هلمند کې د پولیسو منصوبین له هغو کسانو سره چې کوکنار کوي هغوی سره د پیسو د اخیستو په بدل کې همکاري کوي او کوکنار یې له منځه نه وړي نه لرو. د مسکراتو او مخدره موادو سره د مبارزې د قانون له مخې هغه څوک چې کوکنار کوي هغه مجرم پیژندل کیږي او هغه جرم ترسره کړی، نو له هغې سره پولیس قانوني چلند کوي او که دغه کسان د کوکنارو له کروندګرو سره لاس ولري قانوني چلند به ورسره وکړو. موږ ډیر ژر د هغوی د نیولو لپاره اقدام کوو.
دوی په ځانګړي توګه دا کوي چې پولیسو ترې پیسې اخیستې او پولیسو د دوی په کلي باندې 15 لکه کلداري ایښې دي او تر دې دمه له ده څخه پولیسو 1.5 زره کلداري اخیستې. دوی وایي چې د امنی قوماندانۍ ته یې مراجعه کړې خو چای غږ نه دی اوریدلی. ښاغلی کاظمي، تاسو د دغه ادعا په اړه څه وایئ؟
مو در مورد یک ادعاست، ادعایی که به صورت شفاهی
ذکر شده باشه. دایو ادعا ده، هغه ادعا چې په شفاهی ذکر شوی وی. زموږ لاسته تر دې دمه کوم اسناد او شواهد نه دی رسیدلی چې وخی پولیسو له چا پیسې اخیستې وي. موږ ته مجرم دی. موږ ټولو مجرمینو ته په وسترګه ګورو. هغه څوک چې مخدره مواد وکړي موږ د هغه کس په نیولو او د کوکنارو د اړولو په اړه به اقدام وکړو. دوی دې له خپلو موثقو اسنادو سره راشي، خپل اسناد دې زموږ په واک کې کیږدي. که وروسته تر هغې موږ اقدام ونه کړ نو موږ ملامت یو.
دا خو یو جرم دی چې خلک کوکنار کوي او له دې ویرې حکومت تم راتلی نه شي. نو که دوی غواړي چې له حکومتي مسؤولو کسانو نه شکایت وکړي، په دې اړه خپل شکایت حکومت ته څنګه ورسوي؟ ښه، که داسې کسان په پولیسو کې وي چې له خلکو د کوکنارو د نه اړولو په بدل کې پیسې اخلي، تاسو ژمنه په دې اړه څه ده چې تاسو به په دې اړه څه وکړئ؟
زموږ ژمنه دا ده، ګوره، د یو کس د نیولو لپاره اسناد او مدارک حتمي دي. موږ او تاسو پوهیږو نه شو کولای د یو چا ازادي سلب کړو. کله چې موثق اسناد او شواهد ولرو د هیواد یو تبعات د جرم په اړه موږ د هغوی په نیولو کې اقدام کوو. له اسنادو او شواهدو پرته نه شو کولای. هغه کسان هم چې شکایت لري رادی شي، رسمي د خپل شکایت وکړي. که د خپل ولایت په امنیه قومندانۍ کې مشکل نه اوریدل کیږي هغوی د پولیسو 119 شمیرې سره تماس ونیسي. مرکز کې د کورنیو چارو د وزارت معینیت شته، خپل اسناد او شواهد دي راولیږي. هغه وخت که موږ مجرم ونه نیوه نو موږ د افغانستان د خلکو په وړاندې ملامت یو.
که داسې کسان په پولیسو کې وي چې د پیسو په اخیستو سره خلکو ته د کوکنارو د کرلو اجازه ورکړي، څه ډول سزا د هغو کسانو ته دغه پولیسو ته په پام کې نیول شوی؟
قانون یکسان بر روی کلگی تطبیق میشه. ما قوای تنفیذ قانون است. ما در سال 1392 نزدیک به 20 نفر از موظفین خدمات عامه را دستگیر، ما قماندان یک از ولایت‌ها را دستگیر کرد. قماندان بعضی
قانون د ټولو په وړاندې یو ډول تطبیقیږي. موږ د قانون د تنفیذ قوای او موږ په 1392 کال کې شاوخوا شل کسه د عامه خدمتونو موظفین ونیول. موږ د یو ولایت د امنیه قماندان ونیول، د ځینو ولسوالیو د امنیه قماندانان مو ونیول، د نیمروز د امنیه پخوانی قماندان مو ونیول چې د مخدره موادو په قاچاق کې لاس درلود. عدلی او قضایی دارو ته ته مو معرفي کړل، نو موږ ته دا واضح ده او د افغانستان خلکو ته هم باید واضح وي چې د مخدره موادو په کاروبار کې هر څوک چې لاس ولري، که هغه یو عادي کس وي او یا داسې کس وي چې په دولت کې وي او له خپلې دولتي وظیفې ناوړه استفاده وکړي، موږ د هغو اسنادو او شواهدو له مخې چې په لاس کې یې ولرو، که په هرې څوکۍ او مقام کې وي، ډېر ژر یې د نیولو اقدام کوو بې له کومو ملحوظاتو.
په خاطر دې تاسو د هلمند ولایت یا د بل ولایت په ساته داسې کومه قضیه درلوده چې کوم پولیس د مخدره مواد د قاچاق یا د کوکنارو د کارولو په برخه کې له کاروانګرو سره همکاري وکړي؟
ببینیم، در مرحله اول ما برنامه ما این است که ما بتانیم زمیندارهای بزرگ مشخص کنیم، کسایی که صدها گریب زمینه
وګورې. په لومړي پړاو کې زموږ پروګرام دا دی چې موږ وشو کړای چې د زیاتو ځمکو خواندان وپیژنو، هغه کسان چې د روزمزد په توګه دهقانانو ته په سلګونو جریبه ځمکې په کرایه ورکوي او هغوی د کوکنارو او مخدره موادو کرلو ته مجبوروي، تر څو له هغې لارې موږ وشو کړای هغه کسان چې کروندګرو ته اسانتیاوې برابروي، موږ د هغوی د نیولو لپاره اقدام وکړو. موږ دا شل کسه چې مخکې مې وویل، دا ټول هغه کلي ارقام دي چې په واک کې لرو. دا کسان په مرکز ولایتونو کې نیول شوي دي. زما اوس په دقیقه توګه په یاد نه دي چې د عامه خدمتونو کوم کارکوونکي مو چې نیولي وو، کوم یو یې په هلمند ولایت کې و که نه. خو په تېرو کلونو کې موږ داسې کسان په هلمند کې نیولي وو چې له دولتي وظیفې څخه په ګټې اخیستو یې د مخدره موادو په کاروبار کې اسانتیاوې رامنځته کولې. کله چې زه وایم هر څوک چې د نظام په هرې رتبې کې وي او د مخدره موادو په کاروبار کې لاس ولري، نو که موږ اسناد او شواهد واک ولرو، موږ ډېر ژر د هغوی د نیولو اقدام کوو.
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0822002022.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام ته مو یو ځل بیا زه اسدالله لودین هرکلی کوم. دا پروګرام مو د افغانستان انتخاباتو ته ځانګړی کړی چې تېره شنبه ترسره شول او میلیونونه افغانانو د ټول هیواد په کچه ګډون پکې وکړ. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دارالانشا مشر ضیاءالحق امرخیل دی. له ښاغلي امرخیل سره به په دې پروګرام کې د انتخاباتو اړوند مسایل وڅېړو. ډیره مننه امر خیل صاحب چې زموږ د خبرونې مېلمانه شوي.
تاسو نه هم مننه. مننه کوم د ازادي راډیو څخه چې واقعا موږ سره د ټاکنو په پروسه کې بالخصوص د آګاهي ورکولو په پروسه کې کافي مرسته کړې، همکاري کړې ده.
په سر کې راته وایي امر خیل صاحب چې په ټول هیواد کې انتخابات څنګه ترسره شول، هغه هدف چې تاسو درلود د رای ورکوونکو د ګډون لپاره هغه هدف ترلاسه شو؟
مننه. د تیرې ټاکنې یعنی اوس د شنبه ورځې ټاکنې شپاړسم د حمل ټاکنو لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټول اړین تدابیر نیولی چې خوشبختانه په ډیر ښه شکل باندې هم امنیتي ډیر ښه وضعیت او امنیتي ارګانونو ښه امنیتي تامین کړی ورته، او همدارنګه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم تدابیر نیولی وو، هم همدارنګه ولس خپل تعهد ښکاره کړ او همدارنګه په ټاکنو کې برخه واخیستله. دلچسپي ډیره زیاته موجوده وه.
د انتخاباتو په ورځ یوه عمده ستونزه چې خلک ورسره مخامخ شول په مرکز او ولایتونو کې هغه د رای پاڼو کمښت و. څه علت و چې رای کمې شوې د انتخاباتو په ورځ؟
ګورې، د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو اساس لري رای پاڼو ته یا مراکزو ته یا محلاتو ته. د احصایې مرکزي څخه چې هغه معلومات ترلاسه کړي و، هغه مو نظر کې نیولي چې په ټول افغانستان کې واجد شرایط څومره دي. هغه په دې معنی باندې چې چا 13 کلنی عمر بشپړ کړی که و نارینه ده و که خزینه ده. همدارنګه د 2009 مورد من په نظر کې نیولی و، 2010 د خلکو اشتراک من نظر کې نیولی و، او همدارنګه نوم لیکنه من نظر کې نیولی و. په جمع کې خلکو ته لاسرسی برابر شوی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه ټاکنو ته د شنبه ورځ باندې عملا په ساحه کې 13 میلیونه خوشه رای پاڼې په ټول افغانستان کې موجود. اما د خلکو اشتراک شنبه ورځ د ټاکنو خپلواک کمیسیون کوم کنفرانس درلود، په حدود 2 میلیونه خوشه خلکو اشتراک کړی ده. یعنی تدابیر ډېر ښه شکل. اما د رای پاڼو کمبود موضوع غواړم یادوري وکم. د تخنیکي له لحاظه دا د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ډېر قابل د قبول او اعتبار نه لري، ځکه موږ په ټول افغانستان کې خپل مراکزو کې کارمندان موجود وو، په محلاتو کې کارمندان موجود وو، د دفاتر لوړ پوړي چارواکي هلته موجود وو، د ولسوالۍ په سطحه باندې نمایندګان موجود وو. موږ هیڅ وخت خپل دفاترو نه داسې معلومات ترلاسه نه کړل چې 10 بجې 12 بجو کې تر 12 بجو کې په کوم مرکز کې د رای پاڼې خلاصې وي. اما دا د کاندیدانو د
مواد اخلاص کړو د ټاکنو خپلواک کمیسیون خوشبختانه غټوله تر رسیدګي وکړه په ډېر ښه شکل وک یو ساتي موده تم تمدید ک خلکو ته لاسرسي برابر ک په ډېر منظم شکل او دیم ته تخنیکی لحاظ ک په یو مرکز ته موږ شپږ سو رای پانی لیګو او اقلا هر رای د هند کې ولا قانوني شي شپږ سو دقیقې
لا ساته مجموع
لا ساته کیږي انا عقب قبلوي دانه چې پاته بجو نه بجو لس بجو کې د یو مرکز ته باید شک پستر گورته وګورو باید په دیش شکل باندې
نو څه کوي تاسو په مراکز کې چې داسې تاسو ترې راپور درلو د چالت په نه بجو یا په لاس بجو رائے خلاص شوه تاسو بڅ کوي فقط د شک پستر گورته وګورئ که تاسو دغه مرکز رائے صندوقونه ګورئ چړې به
هغه خو موږ خپل کارمندانو سره چې بیرته تماس نیول او اکثره هغه مراکز کې اوراق موجود یوازې د کاندیدانو هوادارانو کله چې قطار غټ لیدلی یا غوښتل چې ډېر زر دا رایه ورکړي موږ یو سیستم لرو داسې نسو کولی چې مثلا په یو وخت کې موږ ډېر محلونه خلاص کړو چې تر لس بجو پورې رایه د هند خلاصې او هغې نه وروسته څوک مراجعه ونه کړي یعنی ما په خپل شک باندې په خپل آن باندې زه چې کله کابل کې څو مراکزو ته لاړم نه ځینې ملي دنه وکړه په حیث د رئیس دارالانشا د ټاکنو خپلواک کمیسیون په حیث د یو تخنیکي شخص د ادارې ما په یوه بجه کې ولیدل چې په یو محل کې بیروبار و حتی تر 300 پورې خلکو رایه ورکړي یا 310 یا 320 پورې اما داسې مراکز هم شتون درلودل چې ځکه هلته یو پروسه طی کېږي هلته د هر کار شمېره لیکل کېږي هلته ګوته پرنګ کېږي اما په جمع کې قیدوري کوم مثبت اړخ دی ډېرې ښې ټاکنې وي.
نړیوالو هم وویل چې د افغانستان انتخابات د تېرو ځلونو په پرتله ډېر مثبت و اما راپور نه موږ درلوده چې په کندهار کې هرات کې کندوز او ځینو نورو ولایتونو کې حتی د کابل په شمول د رای پاڼو د کمښت له امله ځینې خلک د رای ورکولو له حق څخه محروم شول. تاسو تاییدوئ دا راپور نه؟
زه مطلق دا نه تاییدوم. کمل لرې پرتو سیمې کې داسې وي. په کابل کې درې مناطقو سره موږ د مشکل سره مخامخ شو. په وخت زمان ورته رسیدګي وسوه. حتی په کابل کې داسې مراکز وجود درلودل چې تر ات نیمو پورې همهلته رایدهي وسوه ځکه خلکو ته لاسرسی برابر سو. څوک چې په قطار کې و هغه تکمیل سو. هم په هرات کې په داسې شکل باندې هم په بلخ کې په داسې شکل باندې خلکو ته په کافي اندازه باندې لاسرسی برابر سو. هیڅ مشکل په دې مورد وجود نه
درلود. تاسو ویل چې شاوخوا 10 میلیونه رای پاڼې په ولایتو کې موجودې وې اما 9 میلیونه کسانو رایه ورکړه. دا د نورو رای پاڼو سرنوشت سو تاسو د دې لپاره چې اندېښنې له منځه یوسئ دغه رای پاڼې به څارونکو ته وښیي؟
موږ د افغانستان خلکو ته مکلفیت لرو د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې حسابدهي ورکړو. حساب ورکړو چې څومره رای پاڼه مو چاپ کړې وه څومره مو ولایاتو ته لېږلې ده څومره مو په ګودامونو کې ده څومره مصرف شوې ده او څومره بیرته د مراکزونه بیرته ستنه شوې. د هر رای پاڼې مکلفیت او مسؤلیت موږ لرو چې خلکو ته حساب ورکړو.
بله امرخیل صاحب، کاندیدان وایي چې په ځینو محلاتو کې په خصوصا په لرو پرتو ولایتونو کې چې د میدان وردګ ولایت موضوع په همغې ورځ هم یاده شوله ځینو کسانو د یو خاص کاندید په ګټه صندوقونه ډک کړي د دې لپاره چې د اوریدونکو اندېښنې لرې شي. هغه صندوق چې د یو کس لخوا یا د یو ډل لخوا نه ډک شوی دی دغه بل صندوق سره چې هلته 600 کسانو په کرایه اچولي یا 200 کسانو په کرایه اچولي له هغه سره به توپیر تاسو د راشمیرن پر مهال څنګه کوئ؟
موږ د لپاره میکانیزم لرو، سیستم دلته موجود ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون اراده دی لري او ډیر باعزمه اراده لري. هر هغه ځای کې چې رای دهي سوی ده د خلکو د رای څخه به حفاظت کوي. کوم ځای کې چې رای دهي نه ده سوی خلکو په ټاکنو کې برخه نه ده اخیستې د هغې په پاکاری باندې موږ مکلفیت لرو. هغه به پاکوو، حق و باطل نه جدا کوو، پاک رای به د خراب نه جدا کوو، پاک به د تقلب نه او تقلب به د پاک نه جدا کوو. ځکه دا موږ مکلفیت ده او لست اطمینان دی ورکو چې دې کې حوصلې نه کار واخلي ما او دې ادارې باندې باور وکړي. دا معلومیږي کله چې موږ صندوق ته مراجعه کوو هلته واضح معلومیږي اے ناظر دلته موجود دوکونه اسناد شواهد دلته ستې. کله چې موږ صندوق ته مراجعه کوو موږ ګورو چې دا ټول یو نفر ټیک مارک کړي دي که دا مختلف کړي دي. اے موږ ګورو چې واقعا مال ترې دي حصه وي دا یا تنها د فورم د نتیجې فورم موږ تر راسته ول سوي ده. دا هغه مواردی تخنیکی لحاظ تخنیکارانو همدارنګ د ټاکنو خپلواک کمیشن په دې مواردو باندې کار کوي.
د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکړي چې دا ټول موارد په نظر کې نیول کیږي.
بله جناب مرخیل صاحب، د افغانستان مرکز کابل ته د انتخاباتي موادو انتقال هم پیل شوی دی، او داسې ویل کیږي چې د دغه اونۍ تر پایه پورې، یعنی د پنجشنبې تر ماښامه پورې، به ټول صندوقونه کابل ته راورسیږي. تاسو د دې صندوقونو خوندیتوب ته څومره ډاډمن یې؟
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټول مواد چې کوم د ټاکنو په ورځ ترې استفاده شوې ده، د هغې تدبیر تر انتقالېدلو د پلان په اساس مخته ځي. موږ اکثریت مواد بیرته راانتقال کړي دي. هغه لرې پرتې ولسوالۍ چې پاتې دي، ډېر محدود ولسوالۍ، د هغه انتقال به هم تکمیل شي. همدارنګه د نتایجو فرمې یا کڅوړې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر د نتایجو ملي مرکز ته انتقال پیل شوی ده، او پروسه هم د تېرې ورځې نه پیل شوې ده. ولس چې په دې مطمئن اوسېږي، ولس دې فقط حوصله مندۍ نه کار واخلي، او کمی صاحبان دې همچنان اطمینان د دې ورکو چې دی هر رای نه، د دوی د هر زحمت چې په هغه ورځ باندې بسلی نامنی په غاړه اخیستی وو. همدارنګه هغه جوي وضعیت هم مساعد ډېر نه وو، او د دونه په شوق او ذوق د مراکز خواته تللي، د رای نه به نگهداری کو. اما بعد غلطه رایه، تقلبي رایه، یو نفر صندوق ډکول، تهدید کول، ناظر له مرکز نه شړل، یا د چا په ګټه یا خلاف کار کول، د مواردو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ډېر جدي ده. ولستې مطمئن اوسېږي حق به حقدار ته انشاءالله.
د انتخاباتو په ورځ باندې امرخیل صاحب تاسو خپل ویل چې 211 مرکزونه د امنیتي ګواښونو له امله تاسو خلاص نه کړی شو، اما داسې راپورونه هم شته چې هغو مرکزونو ته مخکې له مخکې نه رای پاڼې لیږل شوې وې. ځینو ته د دې لپاره چې په دې برخه کې هم د اورېدونکو اندېښنې رفع شي، څه وایي اورېدونکو ته چې د هغو مرکزونو چې په هغې ورځ بند وو، د هغو له رای پاڼو نه په غلطه استفاده نه کېږي؟
موږ هر هغه مرکز چې بند شوی ده، ډېر زر به د هغه کوډ مشخصات هم رسنۍ سره، هم مدني ټولنو سره، هم د افغانستان خلکو سره شریکو، او د موادو اطمینان ورکو چې موادو نه سوء استفاده شوی نه، که چیرې سوء استفاده شوی په کومه لري منطقه کې، په هغه کې باندې وړاندې به مقاومت کوي د ټاکنو خپلواک کمیسیون. یعنی مقاومت په دې معنی چې هغه باطلېږي، ځکه کله چې یو مرکز بند وي، راپور راسي چې امنیتي ارګانونو امنیت نه ده تامین کړی، مرکز خلاص شوی نه ده، د خلکو هلته لږ ګډون نه ده کړی، او موادو نه پس له انتخاباتو نه سوء استفاده شوی وي، اول خو دا موجود نه ده په داسې شکل باندې. که چیرې په داسې شکل شوي، عاملین ته به سزا هم ورکول کېږي، او همدارنګه هغه مرکز به باطلېږي، او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تیرو ټاکنو بیشتر تجارب نه په دې مواردو کې استفاده کوي. یعنی زه بیا هم خلاصه کوم، دا مورد څومره رای پاڼې ټاکنو خپلواک کمیسیون چاپ کړي، څومره مراکز بند شوي دي، څومره محلات موجود و، څومره استفاده شوي، څومره غیر استفاده دي، د وی پاڼې د ټاکنو خپلواک کمیسیون به حساب د افغانستان.
امرخیل صاحب، افغانانو په ډیر شوق سره په انتخاباتو کې برخه واخیسته، اوس دې ته منتظر دي چې نتیجې معلوم شي. تاسو ویل چې د رایو شمیرل مو پیل کړي دي، کوه چې د رایو قسمی نتیجې څه وخت اعلانېږي، او وروستۍ نتیجې به څه وخت اعلان شي؟
موږ کوشش کوو هغه تقسیم اوقات مو چې محل ویش چې د نتایجو د اعلان لپاره ترتیب کړی ده، همغه په اساس باندې مخته ځو. د قسمی نتایج امیدوار یو چې په زر د 15 ورځې کې موږ ولسته څه وړاندې کړو، او همدارنګه نهایي نتایج به موږ په 24 د سور باندې تقسیم اوقات په اساس باندې، ځکه پس له دې نه چې د شکایتو محترم کمیسیون خپله بررسي شکایتو ته رسیدګي وکړي، د هغې نه وروسته موږ اعلانوو.
یوه اندېښنه اوس دا ده چې ممکن، لکه څنګه چې له حالاتو ښکاري، ځینې کارپوهان هم په دې نظر دي چې د افغانستان د خلکو رایې تیت شولې په اتو کاندیدانو باندې، ممکن انتخابات دویم ځل ته ولاړ شي. که دویم ځل ته ځي، تاسو ورته له مالی او تخنیکي پلوه څه ډول چمتووالی نیولی؟
خوشبختانه هم د مالي له لحاظه هم د تخنیکي له لحاظه، که چیرې ټاکنې دویم دور ته ځي، موږ کافي چمتووالی لرو. یوازې یوه رقمونه ده چاپ کړي، او هغه هم هغې مشخص کمپنۍ سره ورباندې بحث سوی ده چې هغه به په ظرف دی په یوه هفته کې هغه چاپیږي. اما د قانون اساسي په رڼا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مکلفیت لري، کله چې ټاکنې دویم دور ته ځي، موږ باید دوه هفتو کې پس له دې نه چې د اول دور نهایي نتایج اعلان کړو، دویم دور ټاکنې ترسره شي.
تاسو ډاډه چې په دې دوه اونیو کې به وروسته له چې لومړنی دور نتیجه ورنه کې په دوه هفتو کې به تاسو وتوانیږي چې
د دویم دور لپاره تخنیکي لحاظ، لوجستیکي لحاظ تدابیر نیولې دي. ولسې مطمئن اوسېږي انشاءالله، او هغه هم د لوجستیکي لحاظ، تخنیکي لحاظ، یوازې د دوو کاندیدانو ترمنځ ولایتي شورا ټاکنې ورسره نه وي، عمره ستونزې او مشکل نه وي چې په کوم فکر کېږي، تدابیر لرو او مکلفیت لرو د قانون په اساس باندې ټاکنې ترسره.
امر خیل صاحب، سره دې چې تاسو ویل چې تر اوسه د رایو شمیر معلوم نه دی، نوی شروع شوی دا بهیر، اما په فیسبوک کې او ځینو نورو اجتماعي سایټونو کې موږ ګورو چې حتی کله کله د انتخابات خپلواک کمیسیون په ادرس باندې، نه پېږم چې دا ادرس به جعلي وي که واقعي، په فیسبوک کې ځینې ارقام وړاندې کېږي، مثلا ویل کېږي چې پلانکای کاندید په دغه ولایت کې دومره رایې لري، پلانکای کاندید په دغه ولایت کې دومره رایې لري، دغه ارقام څومره دقیق دي؟
نتایج عموما اعلان د ټاکنو خپلواک کمیسیون پورې ارتباط لري. هر هغه نتیجه چې د ټاکنو د رسمي نتایج نه مخکې یو کاندید اعلان یا کوم نهاد اعلان د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره رسمیت نه لري، اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون هیڅ داسې رسمي پاڼه وجود نه لري چې هغه دې د نتایج اعلان کړي یا د تخمین فعلاً ورکړي چې فلانی کاندید دومره وړي دي بل کاندید دومره وړي دي. اما بیا هم په دې کې غوښتنه د موږ د کاندید صاحبانو څخه دا ده، اولس ته خبره ده چې حوصلې نه کار واخلي، پرېږدي چې دغه اداره چې د قانون له لحاظه مکلفت لري په هماغه شکل باندې چې وعده یې کړې د افغانستان خلکو سره نتایج اعلان کی. نتایج لپاره
یعنی دغه کوم نتیجې چې په فیسبوک اعلان
کیږي دا نه لري، د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره رسمیت نه لري. امیدوارې سو چې کاندید صاحبانو همدارنګ نور دوستان چې په دې موارد کې کار کوي د ول زین مشوش نه کی.
ډیر مننه امر خیل صاحب د خبرونه د پای شه بوتر رسیدلی. فقط په پای کې غواړم ستاسو پیغام به ورچې خلکو ته څوایي او د جمهوریت ریاست او همدارنګ د ولایت شورا کاندیدانو ته څوایي
ولست دې موږ پیغام د غوښتنه مدارسي په دې مرحله کې درې شمیرونو یا د جنبندۍ مرحله کې د حوصلې نه کارو په دې ټاکنو خپلواک کمیسیون باندې باور لري او موږ اطمینان ورکو چې دوی د هر رای نه به موږ حفاظت کوو. هر هغه ځای کې تقلب سوی ده، سرغړونه سوی ده، خلاف د اصول و مقرراتو کار سوی ده، که هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون کار مو کړی، که هغه د کاندید کړی وي، که هغه د دوی هوادارانو کړی، که هغه حکومتي چارواکي کړی، که نورو کړی، د ټاکنو خپلواک کمیسیون اطمینان ورکوي د افغانستان خلکو ته چې حق رایه صحیح رایه د غلط رای نه په جدا کوي. او په دې کې تصمیم لرو، اراده به عزم لرو، قوي اراده لرو چې دا کار بکاو او ولست مطمئن اوسئ.
ډیر مننه کوم. بعد زموږ د دې اونۍ د حقیقت څخه د پروګرام همدلته پای ته ورسیده. لخپل میلمه د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د دارالانشاء مشر ضیاء الحق امرخیل صاحب څخه ډیر مننه.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
چدہسن شور ماشورے ماشروسن چدہسن شور ماشورے ماشروسن پکا زکاتے کوردم مجمروسن پکا زکاتے کوردم مجمروسن چدہسن شور ماشورے ماشروسن چدہسن شور ماشورے ماشروسن چپسے کریے خلوت خود کنا کیجیے پسے کریے خلوت خود کنا کیجیے تہا سنم پیات میں جے گرو سو تہا سنم پیات میں جے گرو سو چدہسن شور ماشورے ماشروسن چدہسن شور ماشورے ماشروسن پکا رکھتے کوردم مجمروسن چدہسن شور ماشورے ماشروسن